وخت د مازدیګر څلور بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي راډیو په دې خبرونه کې چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو ریپورټونه او مطالب لرو زه سلطان محمد سرور تاسو ملګری يم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن له ما سره همکاري لري پیل کې به د دې ساعت مهم خبرونه واورو او بیا به ریپورټونو ته مخه کړو
جمهور رئیس حامد کرزی نن د سلور هیوادونو په سرمشریزه غونډه کې د ګډون لپاره د تاجکستان پایتخت دوشنبه ته ولاړ په هرات ښار کې نن د ازادي راډیو او د آریانا ټلویزیون خبریالان او یو کمرمین د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې د افغانستان حکومت د عدالت د ټینګښت په برخه کې پاتې راغلی او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان او تاجکستان مشرانو ژمنه وکړه چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به هلې ځلې زیاتې کړي پورا خبرونه واوري جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان پاکستان تاجکستان او روسیې د سرمشریزه په څلور اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره نن دوشنبه ته ولاړ د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر په یو خبر شوی اعلامیه کې راغلی چې د تاجکستان په دې غونډه کې به د څلور واړو هیوادونو مشرانو ترمنځ د نورو مسایلو ترڅنګ په سیمه کې د انرژي د راکړې ورکړې په اړه هم خبرې اترې وشي په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان پاکستان او تاجکستان جمهور رئیسان به په یو درې اړخیزه غونډه کې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت د درې اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او د ښه ګاونډیتوب په حق له هم خبرې وکړي د جمهوري ریاست په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې جمهور رئیس کرزی په با دوشنبه کې د افغانستان د سفارت د نوي ودانۍ د بنسټ ډبره هم کېږدي او د تاجکستان له جمهور رئیس امام علي رحمان سره به په جلا توګه هم وګوري په هرات ښار کې نن له غرمې مخکې کله چې د ازادي راډیو خبریال له یوې مظاهرې څخه راپور جوړاوه د امنیتي ځواکونو لخوا سخت وهل شوی دی په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی ویل چې د یو ساعت لپاره د پولیسو لخوا بندي هم شو خو وروسته د سیمه ایزو خبریالانو په هڅه او هان بیرته خوشې کړی شو د هرات والی ډاکټر یوسف نورستانی په هرات کې سرنوالۍ ته حکم ورکړی چې د ازادي راډیو د خبریال شرف الدین ستانکزی د وهلو موضوع د پټینګه وڅېړي په عین حال کې د آریانا د حال کې د آریانا د خصوصي ټلویزیون یو مسول قدیر مرزایی وویل چې د هرات د نن ورځې د مظاهرې په محل د دوی یو خبریال او کمرمین هم وهل ټکول شوی دی ازادي راډیو په هرات کې د امنیتي ځواکونو لخوا د خپل خبریال وهل او تهدید سخت غندي او له دولتي چارواکو څخه غواړي چې د خبریالانو مسؤلیت او ساتنې ته ډیره پاملرنه وکړي د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې د افغانستان حکومت په دې هیواد کې د عدالت د ټینګښت په برخه کې نه دی بریالی شوی د دې کمیشن مشر سیما سمر له عدالت څخه د ملاتړ په نوم کمپاین کې په کابل کې وویل دا لازمه ده چې د افغانستان مسؤول حکومتي ارګانونه د جرمني د جرمي قضیو په برخه کې د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه مرسته وغواړي خو د عدلي وزارت چارواکي وایي چې د عدالت د ټینګښت په برخه کې دوی په افغانستان کې ډېرې لاسته راوړنې لري په غزنی کې د انتخاباتو سیمه ایز دفتر په دې ولایت کې لخصونه غوښتي چې په راتلونکو انتخاباتو کې په پراخه سطحه برخه واخلي په غزنی کې د انتخاباتو د سیمه ایز دفتر مسؤول عبدالباری رحیمی نن په یو غونډه کې چې لزګونو خزو هم په کې برخه اخیستي وویل چې خزې هم باید د نارینه او په سیر د خپلو خوښو کاندیدانو ته رای ورکړي په دې غونډه کې ګډون کوونکو خزو ویلي دي چې د غزنی په ښار کې به خزې وتوانېږي په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي خو دوی اندېښنه ښودلې چې په کلیو او بانډو کې به د ناامنۍ لعمله خزیره یوار کول ته زړه خ نکړي او د امینجان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخینن په کابل کې افغانۍ د زینو بهرنۍ وسار په وړاندې پدې توګه بدلیږي یو امریکایي ډالر نه حاصل وخت افغانۍ شپته پوله یو اروپایي یورو او یا افغانۍ یو سټرلینګ پاوند اتیا افغانۍ شپته پوله یو سعودي ریال دی لس افغانۍ 15 پوله زر ایرانی تومان نه حاصل وخت افغانۍ او زر پاکستانی کلدار شپک سوا 2 افغانۍ د اوتر دی محل افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له جناقه الکوزي څخه واوري
د پاکستان او تاجکستان مشرانو نن ژمنه وکړه چې د وسلوالو په ضد مبارزه کې به خپلې هلې ځلې نور هم زیاتې کړي د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان د سیمه ایزو مشرانو له غونډې مخکې چې د افغانستان او روسیې جمهور رئیسان به هم پکې ګډون وکړي نن په دوشنبه ښار کې سره وکتل تاجکستان چې په 1991 میلادي کال کې په کورنۍ جګړې کې ښکېل وو دا مهال د هیواد په ختیځ کې د هغو وسلوالو له ګواښونو سره مخامخ ده چې په افغانستان او پاکستان کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو له وجې تښتېدلي او تاجکستان ته اوښتي لبلی خواهد تاجکستان امنیتی زواکون وای ده هغی وسلوال دلی یو مشر و جلی چه ده هواد پا خطیس کی پا حکومتی زواکون بانده پا حملو او ده نشهی مواد پا قاچاق پا لاس در لودلو تورانه ده. ده تاجکستان امنیتی زواکون وای یو چلویخ کلن نعمت عزیزوف تیرش پا تحویل داری که ده خاص زواکونو پا عملیاتو که وجل شوه. عزیزوف ده تاجکستان ده کورانه جگره پا کلونو که ده مخالف دلی قومندانو. ده او وصلوالی پا 1919 میلادی کال که ده کورانه جگره پا پای کل حکومت سره یوزای شوی ول. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرت ګیټس عراق ته د خپل دورځني سفر په پای کې نن د دې هیواد په شمال کې د کردانو نیمه خود مختار سیمه وکتله. ګیټس په اربیل ښار کې د کردستان د سیمه ییز حکومت له رئیس مسعود برزانی سره وکتل. برزانی وایي د شنبې د ورځې انتخاباتې ګټلې دي. کردان د تیلو د زیرمو او د کرکوک ښار په سر له بغداد سره په لانجه کې دي. د امریکا د دفاع وزیر پرون د بغداد په جنوب تلیل کې د امریکایي ځواکونو اډې ته لاړ او وروسته یې په بغداد کې د عراق له صدر اعظم نوری المالکی سره وکتل. ګیټس وویل متحده ایالات چمتو دي چې د ځمکو او د تیلو د زیرمو په سر د لانجې په حل کې مرسته وکړي. د وویل ټول اړخونه باید له شخړو پرته خپل مخالفتونه حل کړي. په عراق کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال ری او درنو خبرداری ورکړی چې د تیلو او ځمکو په سر د کردانو او عربو ترمنځ تاوتریخوالی د عراق ثبات ته ستر ګواښ دی. د یغوریانو یوه جلاوطنه مشر رابعه قدیر وایي د چین په لویدیز ولایت ژینجنګ کې د روانې میاشتې په لومړیو کې د قومي شخړو په جریان کې شاوخوا 10,000 یغوریان تریتم شوي دي. رابعه قدیر دا خبره له جاپان څخه د کتنې په مهال کړې او جاپان ته سفر یې د پیکینګ چارواکي سخت په غوسه کړي دي. رابعه وایي د ژینجنګ د شخړو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د غبرګون په اړه هم ډېره خواشینه ده. دی د شخړو په اړه د یوې نړیوالې څېړنې غږ وکړ. چین پر رابعه قدیر تور لګوي چې د یغوریانو د شخړو اور ته یې لمن وهلې خو دی دا تور رد کړی دی. په ایران کې د بشري حقونو د فعالې شادي صدر مدافع وکیل زندان څخه د نوموړې خوشې کېدل تایید کړي. د صدر مدافع وکیل محمد مصطفی اعتمادي ملي ورځپاڼې ته ویلي نوموړې فعاله پرون د 500,000 امریکایي ډالرو په ضمانت خوشې شوې ده. صدر چې په ایران کې د ښځو د حقونو د دفاع په کار کې پیژندل شوې فعاله ده د جولای په 19 نیټه نیول شوې وه. صدر د هغو 140 تنو بندیانو په ډله کې ده چې پرون د ضمانت په بدل کې له بنده آزاد شول. د ایران د قضا مشر آیت الله محمود هاشمي شهرودي د دوشنبې په ورځ ویلي وو هغه بندیان چې سخت تورونه پرې نوي لګول شوي باید د یوې اونۍ په مودې کې له بنده آزاد شي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي متحده ایالات او چین باید د ایران د هستوي طاقت مخالفت وکړي. کلینټن خبریالانو ته ویل خوشحاله ده چې چین هم د ایران د هستوي طاقت د ترلاسه کولو په اړه له امریکا سره ګډې اندېښنې لري. له بلې خوا د امریکا د خزانې وزیر تیمیتو ګتنر وایي چین له امریکا سره ژمنه کړې چې کورنۍ تقاضا به زیاته کړي او د نړیوال اقتصاد د بیا راژوندي کولو لپاره به ګډ کار وکړي. ګتنر او هیلری کلینټن په واشنګټن کې د چین او امریکا ترمنځ د جګې سطحې له دوه ورځنۍ غونډې وروسته خبرې کولې. او د قرغزستان پولیسو نن په بشکک کې د هغو مخالفینو مخه ونیوله چې غوښتل یې د تېرې اونۍ د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د دوی په وینا د درغلیو په ضد مظاهره وکړي. د خبري رسنیو خبریالان وایي شاوخوا 100 تنه د بشکک په یوې برخه کې راټول شوي ول او د مخالفینو د مرکز په لورې د لاریون هڅه کوله خو پولیسو ډېر ژر خواره کړل. د مخالفینو یو ویان اولان مانایف وایي پولیسو 240 تنه مظاهره کوونکي ونیول او په زور یې په بسونو کې واچول. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
وخت د مازدیګر 4:00 اته دقیقې او 15 ثانیې دي. درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو په منځني چپه 1290 او اف ام 100.5 اوري. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو او موضوعاتو تفصیل اوریدای شئ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت حقوقي سلاکار د بګرام د محبس په اړه یو رپورت برابروي او وایي چې اته کاله پخوا په شمال کې د طالب اسیرانو د ډل وژنې په اړه هم جدي پلټنې روانې دي.
We did go to Bagram. We visited these facilities. We'll be making a report back to Washington about them.
They way mug Bagram tawlad wa ulada gazindan khamuli dana wakra aw pa ada bay khbal rapport Washington ta wasparu.
په کابل کې د امریکا د سفیر میرمن وایي چې غواړي د روزنیزو پروګرامونو له لارې د افغانستان له ښځو سره کومک وکړي چې له اقتصادي پلوه بسیا شي. افغان او نړیوال امنیتي چارواکي وایي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره یې هڅې روانې دي. په لوګر کې د یو نوي سړک د جوړولو کار پیل شو چې د ځاځیو له لارې کورمې ته او د ازرې له لارې ننګرهار ته غځېږي. د لوګر ښاروال محمد هاشم حسین خیل وایي
د ځاځیو ولسوالۍ نه کار عملاً جریان لري. سیدا سرک تړاو پیدا کړي د تری منګل یا د نری کوتل ته او دغه د ادري ولسوالۍ له ولسوالۍ نه د منګهار ولایت د سړک لور باندې هم دسي وخت
ولسی جرګې د انتخاباتو تر دایره دو پورې خپل غونډې وځنډولې. نور رپورټونه هم لرو او د خبرونې په پای کې به 19 پروګرام ژوند په لمبو کې او د ورکو شویو عزیزانو پروګرام واوري. را سره پاتې شئ. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت حقوقي سلاکار افغانستان ته راغلی او هلته یې له یو شمېر لوړ رتبه افغان چارواکو سره تر لیدو کاتو سربیره د بګرام له زندان څخه لیدنه کړي او غواړي پرې واشنگتن ته یو راپور چمتو کړي. دغه راز دی وایي چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د ډله ییزې وژنې په اړه د څېړنې په برخه کې جدي کار پیل شوی دی. نوموړي دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وکړې چې په دې اړه راپور له کابل اورو.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت حقوقي سلاکار وای دوی د افغانستان له زندانونو څخه لیدنه وکړه او په دې اړه چمتو شوی راپور به د سپینې ماڼۍ چارواکو ته وسپاري. هرالد کو د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات د بګرام د زندان د تړلو کوم پلان لري او که څنګه په ځواب کې داسې وویل.
We did go to Bagram. We visited these facilities. We'll be making a report back to Washington about them.
دوی وای موږ بګرام ته ولاړو او له دغه زندان څخه مو لیدنه وکړه او په اړه به یې خپل راپور واشنگتن ته وسپارو. دا ډیره مهمه موضوع ده. د متحده ایالاتو حکومت په دې اړه کار کوي چې د حل یو لار ومومي. موږ هیله لرو چې پایلې به یې بیا عملي شي. زه پلان لرم څه چې مې په دغه زندان کې لیدلې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او ولسمشر باراک اوباما ته د یو راپور په بڼه وسپارم او هیله لرم چې دا به د یوې غوره پالیسۍ په جوړولو کې مرسته وکړي. نوموړی دغه خبرې په داسې حال کې کوي چې څه موده وړاندې په دغه زندان کې زیاتو افغان بندیانو احتجاج کړی و چې له خپلو کوټو څخه به نه راوځي او له خپلو کورنیو سره به د ویډیو له لارې خبرې هم نه کوي، ځکه زیات شمېر یې ادعا کوله چې بې له کومه جرمه بندي شوي دي او د دوی دوسیې نه کتل کیږي. ښاغلی کو وړاندې وویل چې د بندیانو لپاره ځانګړې پالیسي وجود لري او دغه راز په شمال کې د هغو وژل شویو طالب بندیانو په اړه هم دا مهال پلټنې روانې دي کوم چې یو ځای په ډله ییزه توګه د لیلی دښته کې وژل شوی و.
There were following there are many offices that will be interested in this issue. It's a important issue for the administration and we'll stay connected to it.
د وی دغه قضیه تعقیب کیږي او زیات دفترونه دي چې په دې برخه کې کار کوي. دا د متحده ایالاتو د ادارې لپاره یو مهمه موضوع ده او موږ پرې کار کوو. په هر صورت زیات افغانان سر ټکوي چې بهرني ځواکونه کله کله پر خپل سر خلک نیسي او بندیان کوي او بیا یې په دوسیو باندې څو کاله کار کیږي او چې کله هم پرې کوم جرم ثابت نشي نو یوازې ورڅخه بخنه غوښتل کیږي او خوشی کیږي. خو دا چې په دې دومره وخت کې نوموړي بندي څومره اقتصادي او روحي تاوان کړی په دې اړه کوم معاوضه نه ورکول کیږي. له بلې خوا د ډله ییزو وژنو خبره هم کومه نوې خبره نه ده، بلکې د لیلی په دښته کې د ډله ییزې وژنې څخه د مخه د پلچرخي په پولیګون او دغه راز په خوست، پکتیا او حتی د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په انګړ کې هم داسې ډله ییز قبرونه موندل شوي دي چې باید په اړه یې جدي پلټنې وشي.
له کابل مو د ازادي راډیو د خبريال په ریپورت کې واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت حقوقي سلاکار افغانستان ته راغلی او دلته یې یو شمېر لوړ رتبه افغان چارواکو سره له لیدو کاتو سربیره د بګرام له زندان څخه لیدنه کړې او غواړي چې دغه زندان په اړه د امریکا حکومت ته یو رپورت وړاندې کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په کابل کې د امریکا د سفیر میرمن وایي چې غواړي د روزنیزو پروګرامونو له لارې د افغانستان له ښځو سره کومک وکړي چې له اقتصادي پلوه بسیا شي. نور تفصیل له کابل د حمید مومن په ریپورت کې.
په افغانستان کې د امریکا د سفیر میرمن وایي چې غواړي د ځینو روزنیزو پروګرامونو له لارې له افغان ښځو سره مرسته وکړي سو د اقتصاد له پلوه په ځان بسیا شي. میرمن چین بیری چې تل خپل خاوند سره په ځینو ځانګړو غونډو او مناسبتونو کې لیدل کېږي له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د نورو هغو ستونزو تر څنګ چې افغان ښځو ته ور په غاړه دي یوه هم اقتصادي ستونزه ده چې دوی له ناوړه حالت سره مخامخ کړي دي. میرمن چین بیری وایي چې غواړي د میډا په نامه د یو کرنیز پروګرام له لارې ښځو ته د کرنې په برخه کې روزنه ورکړي او هغوی ته د خپلو کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندلو لارې چارې وروښيي. د نوموړې په وینا دا پروګرام هم دا اوس د افغانستان په ځینو کلیو کې پیل شوی او هڅې روانې دي سو هغه نورو سیمو ته هم وغځولی شي.
هغه څه چې زه یې اوس کوم دا دی چې دا پروګرام د افغانستان نورو ولایتونو ته هم ور وښیم، خو تاسو پوهیږئ چې دا زیات وخت اړتیا لري او زه دا هر څه ورو ورو کوم او هیله مند یم چې دا پروګرام د افغانستان ټول ولایتونو ته وغځوم.
میرمن چین بیری وایي چې له یو کال څخه لږه موده کېږي چې له خپل خاوند سره یو ځای په افغانستان کې اوسیږي او په دې موده کې د افغانستان له لسو نه زیاتو ولایتونو ته سفرونه کړي دي او د ښځو ماشومانو ستونزې له نږدې لیدلې دي. د میرمن چین بیری په وینا د امریکا متحده ایالات غواړي چې د پوهنې په برخه کې هم له افغانستان سره پراخې مرستې وکړي او دا په خپله غواړي چې په دې نږدې راتلونکي کې د پوهنې له وزیر سره په دې اړه خبرې وکړي. خو میرمن چین بیری په دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ښځو ماشومانو د روان حالت د ښه کولو لپاره امنیت ضروري دی او افغان مشران باید دې ټکي ته زیات پام وکړي.
په اوږدمهاله توګه زه دا هیله لرم چې زما لمسی وکولی شي افغانستان ته راشي او خپل موټر وچلوي او له خپلو افغان دوستانو سره پرته له کومې ویرې په آزاد ډول وګرځېدلی شي او کمزوري واسکټ یې په تن نه وي.
په کابل کې د امریکا سفیر ایکن بیری په افغانستان کې د خپل ماموریت له پیل راهیسې له خپلې میرمنې سره یو ځای د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته سفرونه کوي او هڅه کوي په دغو ولایتونو کې خلک اقتصادي پروګرامونو او بیا رغونې ته ترغیب کړي. دا چې د میرمن چین بیری دا پروګرام به تر کومه حده د افغان ښځو پام ځان ته راجلب او د هغوی اقتصادي حالت بدل کړي دا به راتلونکي وخت ثابته کړي.
د لوګر چارواکي وایي چې له مرکز پل عالم څخه د دې ولایت د ازرې ولسوالۍ او د پکتیا ولایت د ځاځیو ولسوالۍ ته د غزیدلي سړک د قیر کولو کار پرون پیل شو. د دې پروژې د څرنګوالي او اقتصادي اهمیت په اړه زموږ خبریال د لوګر له ښاروال محمد هاشم حسین خیل سره مرکه کړې ده چې دا دې په ګډه اورو.
د لوګر خاروال خاغلی محمد هاشم حسین خیل کراتو وایست چې دغه نوې سړک چې له پلیرام څخه غزيږي د ازری پلور د کوم ځای سپیلېږي او تر کوم ځای پورې ده، که دې سړک خصوصیات راتو وایي سمره اوګدوالی ده سمره بار ده او په کومه کوالټي یا کیفیت سره جوړیږي او د چا لخوا جوړیږي؟
لکه څنګه تاسو یاد کړئ یو نوې سړک افتتاح شو چې هغه د سړک د کابل ګردیز نه ترلې سړک نه نیول تر اخر مخیر کلی یاري د خوخي ولسوالۍ مربوط کلی پورې چې ټول شپږ دېرش کیلومتره ده. عرض د سړک لس متره ده چې اووه متره سپالت یا کریزي ده او درې متره د دوو سړکو سړک دواړو خواو ته په شکل د پیاده رو لري.
بلې حسین خیل صاحب، دا د اخوندخیلو کلی د خوخي ولسوالۍ اتمن د دوبندي کلی پورې غزيږي، که څنګه همدغه کلی وي؟
بله، دغه سړک ختمې په دوبندي کلی باندې زیان اخوندخیل کلی ورته وایي په نوم د زیناک ختمېږي شپږ دېرش کیلومتره ټول ده.
بله، مخکې داسې ویل سوي وو چې ښایي دا سړک په همدغه ډول اته د لوګر ولایت لرې پرتې ولسوالۍ ازرې ته هم وغځېږي. آیا په راتلونکي کې داسې پلان هم شته؟
د په تعقیب بل پروګرام دغه شی داسې اوس د ځاځۍ ولسوالۍ نه کار عملا جریان لري چې دا سړک تړاو پیدا کوي د ترې منګل یا د نري کوتل ته او داسې د ازرې ولسوالۍ له ازرې ولسوالۍ نه د ننګرهار ولایت د سړک لور باندې همداسې وغځېږي. دغه سړک اوس شپږ دېرش کیلومتره طول لري، په دې کې تقریبا پنځه سوه متره استنادي توکي ولونه په بازار کې نیول شوي چې هغه په داخل د شاید دوبندي په درې کې وي. همدارنګه دا اویا پلچکونه لري په همدغه مسیر د شپږ دېرش کیلومتره سړک کې، پنځه شپږ متره سیلبار لري. همداسې هغه جوچې دواړه خوا داخل دي، هغه د سړک لري چې په داخل د کوم بازار چې مخته راځي هغه په شکل د پاخه جوړېږي. دا جوچې غیر لغه یعنې په دواړه غاړو د سړک کې.
بله حسین خیل صاحب، پیسې د چا لخوا ورکول کیږي؟ اوایا تر اوسه دا معلومه سوې چې پیسې څومره پرې مصرفېږي یا غالبا څومره پیسې به مصرف شي؟
اتمن پیسې به شاید متوازی ویل سوې نه، دغه د اعتلاف قواوو چې کوم پروتوکول یا قرارداد شرکت سره سوی ده د تکمیل وخت یې اتلس میاشتې په بار کې نیسي. په اتلس میاشتو کې به دغه شپږ دېرش کیلومتره تکمیلېږي او بهره برداري ته بسپارل کیږي.
یعنې دا
پیسې د اعتلاف قواوو لخوا نه ورکول کیږي.
یعنې دا نه ده معلومه چې څومره پیسې دي؟
فکر کوم چې لس میلیونه شاوخوا کې به.
بله، نو څه ګومان کوي چې دغه سړک له جوړېدو سره یو به د پاکستان ته چې تاسو یادونه وکړه مخکې چې تالیا ترې منګل ته د لارې پیدا کیږي د زازیو په ولسوالۍ باندې او بل دغه راز د لوګر ولایت ازرې ولسوالۍ ته او لازرې څخه بیا جلال آباد ته، په دې کې به سره لوګر له مرکز سره او ترې منګل سره او جلال آباد سره وصل سي؟ بله،
حیاتي پروژه ده په لوګر کې، لوګر نه ترتیبات ورکول ته او دغه غزول ته جلال آباد خواته یا ترې منګل خواته د زازیو ولسوالۍ خواته، دا یو تقریبا القوي شکل لري چې دغه نه د ډیرو تجارانو او د بل خصوص د لوګر د خلکو د زازیو دغه ډیر مشکلات حل کیږي. هغه موټر چې له جلال آباد یا د تورخم نه د کابل مای پر د لارې کولای شي نږدې په لوګر باندې راځي او د ورورو کې قندار او هرات او یا د پکتیا د جنوب ولایتو خواته ډیر اسان باندې راتلی شي او دغه ډیر اسانتیا لري. دا یو ډیر حیاتي پروژه ده.
محمد هاشم حسین خیل و چې په لوګر کې د یو مهم سړک د پخولو په اړه معلومات وړاندې کړل.
د 1988 کال انتخابات
د افغانستان د ملي شورا ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د انتخاباتو تر دایره دو پورې د خپل عمومي غونډې وځنډوي او پر ځای به د جرګې اتلس کمیسیونونه خپلو ځانګړو غونډو ته دوام ورکوي. د جرګې اداري هیئت وویل چې په دې ورځو کې د جرګې اکثره غړي د انتخاباتي کارونو په څارنه بوختيږي او په عمومي غونډو کې زیاته برخه نشي اخیستلی. خو د جرګې ځینې غړي وایي چې دا غیر قانوني ده چې ځینې غړي د دې پر ځای چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي د کاندیدانو په کمپاینونو کې برخه اخلي. نور تفصیل له کابل زموږ همکار اوروي.
د ولسی جرګې اداري هیئت د چهارشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د جرګې عمومي غونډې د 7 د میاشتې تر 29 نیټې پورې وځنډيږي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د جرګې د 15 ورځو وروسته لیوي خو د غونډې نصاب نه پوره کيده او لبلې خو د جرګې ځینې غړي د جمهوریت ریاست د کاندیدانو په کمپاینونو کې بوخت ښکاری. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسی د ازادۍ رادیو ته وویل د ولسی جرګې د عمومي غونډو نه دایریدل د جرګې د غړو د رخصتیو په معنی نه دی، بلکې د جرګې اتلسګونی کمیسیونونه به په منظمه توګه د خپلو ځانګړو غونډو جوړول جاری ساتي. ښاغلی خواسی وویل
نن د ولسی جرګې غونډه چې کله پایل شوه او په سهار په 8 بجو د رؤساو کمیته دایر شوه چې د رؤساو کمیته صلاحیت د دې لري چې عمومي جلسات تعطیل او وکیل صاحبانو ته یعنی هدایت ورکړي چې لاړ سي هغوی کمیسیونونو کې د خپل کار وکړي. نو په همدې اساس باندې د فیصلې چې نن د رؤساو کمیټه کې شوې وه عمومي مجالس تعطیل او وکیل صاحبان کولای سي چې کمیسیونو کې خپل کار ته دوام ورکړي. عمومي جلسه به نه وي الا چې بیرته د رؤساو کمیته دایریږي او بیا به تصمیم پدې باندې نیسي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي د جوزا له 15 نیټې څخه د 7 تر لومړۍ نیټې پورې رخصت وو او په کار و چې عمومي غونډې په منظمه توګه دایره شوې وای، خو په وروستۍ ورځو کې ولیدل شول چې د جرګې نصاب په سختۍ سره بشپړیږي. د ولسی جرګې ځینې غړي بیا له دغه پریکړې سره موافق نه دي او وایي چې د جرګې د عمومي غونډو د نه دایریدو پریکړه باید عمومي غونډې کړې وای. په دې حق له د جرګې غړي سرور جوادي د ازادۍ رادیو ته وویل
نه به اصول وظایف داخلی موافق هست و نه ای تصویب قانونی است، چون نصاب نبوده تا فیصله صورت بگیره.
دا پریکړه نه د جرګې له کورنۍ اصول سره سمه ده او نه قانوني بڼه لري، ځکه چې نصاب بشپړ نه و. د انتخاباتو په اوسنیو شرایطو کې باید پارلمان رخصت نه وسی. موږ دا نه وایو چې وکیلان دې په سیاست کې برخه نه اخلي، بلکې وایو چې وکیلان دې د کاندیدانو په واک کې نه وسی.
خو د ولسی جرګې ځینې غړي دا هم وایي چې دوی حق لري چې د کاندیدانو په کمپاینونو کې د خپل خوخي کاندید څخه ملاتړ وکړي. په دې حق لکار پوهان وای ولسی جرګه باید په دې شپو ورځو کې د انتخاباتو روان بهیر وساري او هر ډول نیمګړتیاوی د دولت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته په ګوته کړي. سربیره پر دې د جرګې ځینې غړي له دغو انتقادونو سره مخ دي چې په ونیو او میاشتو کې د جرګې غونډو ته نه حاضرېږي او د وخت زیاته برخه په شخصي کارونو تیریږي. خو د جرګې غړي وای دوی اکثره د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره دولتي ارګانونو ته ځي.
له کابل مو د ازادي راډیو د خبريال پر ريپورت کې واوریدل چې د افغانستان د ملي شورا ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د انتخاباتو تر دایره دو پورې خپل عمومي غونډې ځنډوي. په داسې حال کې چې انتخاباتو ته شاوخوا 3 اونۍ وخت پاتې دی، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له ټولو افغانانو څخه وغوښتل چې کوښښ دې وکړي د اسد د 29 انتخابات په شفافیت ترسره شي او عدالت پکې رعایت شي. ډاکټر سیما سمر په کابل کې یوې غونډې ته وویل هر افغان مسؤلیت لري چې په دغو انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي او دقیقه څارنه وکړي. په دې اړه نور له کابل په یو راپور کې
د بشر حقوق خپلواک کمیسیون وایي که د سږ کال انتخابات په آزاد او عادلانه ډول ونیسي کیدای سي دا کار ستونزې لا پسې زیاتې کړي او ناوړه عواقب به ولري. د افغانستان د بشر حقوق خپلواک کمیسیون مشرې ډاکټر سیما سمر چې په کابل کې د چهارشنبې په ورځ په یوه غونډه کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل دا د هر افغان دنده ده چې پر انتخاباتو دقیقه څارنه وکړي.
هر فرد ما مسئولیت داریم که تلاش بکنیم که انتخابات
مونږ هر یو مسئولیت لرو چې هڅه وکړو انتخابات عادلانه وي. که دغه انتخابات آزاد او عادلانه نه وي، افغانان باید د رایو پر نتیجو باور ونه کړي. کله چې دوی باور ونه لري، له بده مرغه دغه د بې باورۍ لړۍ به روانه وي، د سولې راوستل به زیات ستونزمن شي.
د دې غونډې په یوه برخه کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشرې د افغانستان په ځینو برخو کې روانه ناامنیو ته هم اشاره وکړه، خو ویې ویل خلک اړ دي په دغو شرایطو کې هم په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د خپل مشر د ټاکلو لپاره خپلې رایې وکاروي.
په اوسنیو شرایطو کې د ځینو ولسوالیو امنیت ښه نه دی، خو دا دلیل نشي کېدی چې امنیت نشته نو انتخابات دې نه کېږي. انتخابات باید وشي. د امن په راوستلو کې هر افغان مسؤلیت لري. ضرور نه دی چې د رایې ورکولو په هر مرکز کې دوه یا درې بهرنیان څارنه وکړي.
په عین حال کې افغان او د ځینو نورو هیوادونو چارواکي وایي کوشش کوي د انتخاباتو په ورځ ښه امن تامین کړي. له دې کبله د افغانستان په ځینو برخو کې پوځي عملیات اوس هم روان دي. اخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو ویان هم په دې وروستیو کې وویل په دغو انتخاباتو کې د درغلیو موجودیت نسی رادولی. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي کوشش کوي دغه انتخابات عادلانه او شفاف وي. اوسمهال شاوخوا نه دېرش تنه د ولسمشرۍ او تر 3200 څخه زیات کسان ولایتي شوراګانو ته کاندیدان چې په انتخاباتي مبارزو بوختي. وړاندې د ولسمشري څوکۍ ته یو 40 کاندیدان په انتخاباتي مبارزو بوخت وو چې وروسته مولوي محمد سعید هاشمي او نصر الله بریالی د نورو کاندیدانو په ګټه له خپلې کاندیداتوري تیر شول.
لاونه تر اوو او ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو ښه منبع ازادي راډیو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د دې په ځای چې په زور په خلکو باندې خپل واک ټینګ کړي، د حکومت او قومونو ترمنځ یې د همکارۍ یو نازک تعادل ساتلی او په ټول هیواد کې د مصلحت او پخلاینې فضا خپره کړې ده. دا خبره د جنز انټلیجنس خبرونې خبریال کینت کاتزمان کړې او په یوې اوږدې تحلیلي مقالې کې یې د کرزی د پالیسیو بریاوې او نیمګړتیاوې څېړلې دي. د دې مقالې مهمې برخې له جان آقا الکوزي څخه اورو.
په تیر وخت کې په افغانستان کې د امریکا او نړیوالې ټولنې پالیسۍ په دې هیواد کې د اسلامي بنسټپالو او طالبانو په ماتولو او ټکولو متمرکز وي، خو جمهور رئیس باراک اوباما د مارچ په 18 دا حالت بدل کړ او د دې هیواد لپاره نوې پالیسۍ اعلان کړه. په دې نوې پالیسۍ کې په افغانستان کې په ښه حکومت کولو او اقتصادي پراختیا زیات ټینګار شوی چې په دې کار سره ممکن په افغانستان کې د امریکا او نړیوالې ټولنې د ثبات راوستنې عملیات بریالي شي. د چړونکو د وړاندوینو په اساس له 2008 میلادي کال څخه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو زیاتېدل پیل شوي او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په مهال به شمیر شاوخوا 1,00,000 ته پورته شي، د وسلوالو په ماتولو کې تر اوسه د بری اثرات نه تر سترګو کیږي. جینز انټلیجنس لیکي تر اوسه په دې اړه زیات څه نه دي ویل شوي چې په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ د بری لپاره کومه لاره ډېره اغېزمنه ده. دا استدلال هم کېدای شي چې حامد کرزی په بری سره د افغانستان قومي پالیسي تنظیم کړي، امریکا او نړیوالې ټولنې ته فرصت برابر کړی چې دې هیواد کې د اتو کلونو حضور څخه د عبرت درسونه زده کړي. جینز انټلیجنس خبرونه لیکي زیات شمیر بهرني هیوادونه دا د جمهور رئیس حامد کرزی ناکامي بولي چې په حکومت کې یو شمیر هغه قومي یا تنظیمي مشران ساتلي چې د څو کلونو کورنیو جګړو کې دخیل دي. د خبرونه په باور کچیر کرزی پر اختیا هم سیاست سم پر مخ نه وای وړای او سم حکومت نه وای کړای، نو دا محل به نړیوال ځواکونه نه یوازې د افغانستان په جنوب او ختیځ کې له وسلوالو سره لاس او ګریوان وای، بلکې په شمال او کابل کې به هم له سترو شخړو سره مخامخ وای. خبرونه لیکي په افغانستان کې سیاسي غلطیو ستر مصیبتونه رامنځته کړي او کوي. د ډاکټر نجیب الله رژیم چې له افغانستان څخه د شورویانو له وتلو وروسته ټینګ شوی و، د مجاهدینو د حملو له وجې ړنګ نه شو، بلکې د دوستم او نورو تاجکو قومندانانو د اوښتو او سازشونو په نتیجه کې له منځه لاړ او مجاهدین په هیواد واکمن شول. جینز انټلیجنس لیکي دا چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لنګیدو وروسته قومي ډلې په یو ټغر راټولې شوې، دا د حامد کرزی د مشرتابه برکت ده. حامد کرزی داسې قوي افغان مشر نه ده چې وفادار ملیشې دی د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره تنظیم کړي. د عراق د صدر اعظم نوري ال ترکی په څیر مشر هم نه ده چې د سختو امنیتی چیلنجونو مقابله وکړي او خپل مخالفین بندیان کړي. المالکی د 2010 کال انتخاباتو مخکې وفادار امنیتی ځواکونه ځای په ځای کړي. د خبرونې په باور کرزی یو سیاستوال او پخلا کوونکی دی او په دې باور دی چې له سیاسي مخالفینو سره مستقیمه مقابله منفي نتیجې لري. جینز انټیلیجنس خبرونه د جنرال رشید دوستم او اسماعیل خان یادونه کوي چې څنګه حامد کرزی د بشري حقوقو د سرغړونو لتورونو او قانوني تعقیب څخه وژغورل او په حکومت کې ورته مهم مقامونه ورکړل. خبرونه لیکي حامد کرزی د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې مارشال فهیم د خپل لومړي مرسیال په توګه نومولی او غواړي د شمال په جبهه کې خپل مخالفین لکه برهان الدین رباني، یونس قانوني او د جمهوری ریاست کاندید ډاکټر عبدالله پرې کمزوري کړي. جینز انټیلیجنس وړاندې لیکي حامد کرزی د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې یو شمېر اغیزمن دوستان هم پیدا کړي او د هغوی په واسطه یې وسلوال مهار کړي، خو په کندهار او نورو جنوبي سیمو کې له ستونزو سره مخامخ دی. په دغو سیمو کې له وسلوالو طالبانو سره د ده د سولې او پخلاینې هلو ځلو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
د جمهور رئیس حامد کرزی د واکمنۍ د بریاو او نیمګړتیاو په اړه مو د جینز انټیلیجنس د خبرونې تحلیلي مقاله واورېده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وخت د مازیګر 4:30 دی. درنو اوریدونکو په موکړې د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته
جمهور رئیس حامد کرزی نن د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او روسیې په مرکزي غونډه کې د ګډون په مقصد دوشنبه ته لاړ. ازادي راډیو خبریال او د ارینا ټلویزیون خبریال او کمرمن نن په هرات ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شول. د بشري حقوقو خپلواکه کمیسیون وایي که په افغانستان کې راتلونکي انتخابات په عادلانه توګه ترسره نشي نو خلک به پر راتلونکي حکومت باور له لاسه ورکړي. د پاکستان او تاجکستان مشرانو ژمنه وکړه چې د وسلوالو په ضد مبارزه کې به خپلې هلې ځلې نورې هم زیاتې کړي. د تاجکستان امنیتي ځواکونه وایي د هغې وسلوالې ډلې یو مشر وژله چې د هیواد په ختیځ کې په حکومتي ځواکونو باندې په حملو او د نشه یي موادو په قاچاق کې په لاس درلودلو تورنه ده. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي متحده ایالات چمتو دي چې د ځمکو او د تیلو د زیرمو په سر د لانجې په حل کې له عراق سره مرسته وکړي. د قرغزستان پولیسو نن په بشکک کې د هغو مخالفینو مخه ونیوله چې غوښتل یې د تېرې اونۍ د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د دوی په وینا د درغلیو په ضد مظاهره وکړي. امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي متحده ایالات او چین باید د ایران د هستوي طاقت مخالفت وکړي. او د یوغوریانو جلاوطنه مشر رابعه قدیر وایي د چین په لویدیځ ولایت ژنجنګ کې د روانې میاشتې په لومړیو کې د قومي شخړو په جریان کې شاوخوا 10,000 یوغوریان تري تم دي.
د خبرونو لنډیز مو له جان آغا الکوزي څخه واورېده. وخت د مازدیګر 4:02 دي. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته شاوخوا 3 اونۍ پاتې دي، خو هر څومره چې د انتخاباتو وخت را لنډیږي امنیتي اندېښنې زیاتېږي او ویره ده چې سلګونه انتخاباتي مراکز به بند شي. دا ستونزه په خاص ډول د افغانستان په ختیځو او جنوبي سیمو کې ډېره احساسېږي. دا اندېښنې په لویدیځو خبري اژانسونو کې خپرې شوې دي چې عصمت ساروانی غټ ټکی وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې د افغانستان په ناکرارو سیمو کې به د رای ورکولو په سلګونو مرکزونه د ناامنۍ له امله بند شي او د جنوبي او شرقي ولایتونو ډیر خلک به د خپل هیواد د راتلونکي برخلیک له ټاکلو څخه بې برخې شي. دا خبري اژانس هم دا راځوي دا مسأله به سبب شي چې د افغانستان د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راشي، ناکراری به لا زیات شي او ممکن په نتیجه کې به حامد کرزی ونه کړی شي چې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې بریالی شي. رویټرز خبري اژانس بیا وایي چې نور کاندیدان هم امنیتي ستونزو اندېښمن کړي دي. په مرکزي بغلان کې پرم عبدالسلام راکټي، په کندوز کې پر قسیم فهیم او په کاپیسا او لغمان کې د ډاکټر عبدالله د کمپاین پر مسؤلانو حملو دا ډول اندېښنې لا زیات کریدی. لری پرتو سیمو ته د رای پانو او د رایو د صندوقونو د وړلو مسأله بل مشکل دی، ځکه چې غرنوی سیمو ته چې موټر نشي تلای د دغه وسایلو وړل آسان کار نه دی او باید له څارویو کار واخیستل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک میسون ویان نور احمد نور د سه‌شنبه په ورځ وویل افغان چارواکي په پام کې لري چې د اسد د 9 مینیټې د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره شاوخوا 2000 انتخاباتي مرکزونه پرانیزي، خو امنیتي مقامات ډاډه نه دي چې لښتر لژه په 200 مرکزونو کې د انتخابات ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې بهرنیو مقاماتو وویل چې لږ تر لږه 1500 مرکزونه به شایع اصلا د امنیتي اندېښنو له امله پرانیستل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مقاماتو په وینا دا ډول مرکزونه په جنوبي او ختیځو سیمو کې دي چې وسلوال طالبان پکې ډېر فعال دي. دا مرکزونه په هلمند، کندهار، وردک او غزنی کې واقع دي. د افغانستان د انتخاباتو لپاره 10 میلیون تن نومونه ثبت کړي دي.
وخت ما زیګر 4:04 درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې مخکلي دی چې د ورکو شویو عزیزانو پروګرام واورو. د ژوند په لمبو کې پروګرام په ګډه سره اورو.
د افغانستان په جګړه ځپل سیمه کې د واکسین کمپاین په سمتوګه نه پلی کیږي.
د ډېر زورون کې د اطفال د همیشه د پاره په پنج باندې مواجه کوي.
افغانستان تر نایجیریا، هند او پاکستان وروسته هغه هیواد دی چې د غوزان یا فالج پیښې پکې ډیرې دي. زیاتره دغه پیښې د دې هیواد په ناامنو ولایتونو کې ثبت شوي. په هلمند او کندهار کې هر کال د واکسین د کمپاین پر مهال وسلول کسان خنډونه ایجادوي. د هلمند روغتیا ریاست چارواکو د روان مریض کال په پیل کې وویل چې د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې د واکسین کمپاین نیمګړې پاتې سو. په دې ولایت کې ټولټل 15 لکه ماشومان نه دي واکسین سوي چې لوی علت یې ناامني وه. د کندهار ولی ډاکټر توریالی ویسا وایي په نورو ولایتونو کې د ګوزان پیښې نه دي ثبت سوي.
تیر کال موږ په کندهار کې 15 واقعې درلودلې د پولیو. سږ کال خوشبختانه تر اوسه پورې 4 واقعې لرو. په ټول افغانستان کې په نورو ولایتو کې دا مشکل په کلي ډول حل شوی دی. یوازینې 2 ولایتې چې پاتې دي هلمند او کندهار دي. د قومي مشرانو څخه د ولسوالۍ د شوراګانو معلومانو چې غوښتنه دا ده چې د واکسین د رسېدو امکانات په ټولو کندهار کې، په ټولو هلمند کې، په ټول افغانستان کې ولایتونو سیمو ته آماده کړي.
د افغانستان په جګړه ځپلو ولایتونو کې هر کال د ګوزان یا فلاج د واکسیناسیون کمپاین له خنډ او ځنډ سره مخ کیږي او رضاکاران نسی کولی په ډاډ سره لرې پرتو سیمو ته سفر وکړي. تیر کال په هلمند او کندهار کې د دې کمپاین رضاکاران د وسلوالو لخوا ووهل سول، ځینې بندیان سول او وګواښل سول او دوی ونه توانېدل زیاتو سیمو ته ولاړ سي. خو سیمه ییز خلک په دې هیله دي چې ماشومان یې پر وخت واکسین سي.
د دولت څخه موږ دغه هیله ده چې د دوی لپاره هر هغه ضروري اشیان چې دي هغه د دوی لپاره مهیا کړي. د منطقې خلکو سره زما دا هیله ده چې هغوی د دغه واکسیناسیون د کمپین د خلکو سره هر اړخیزې مرستې وکړي، خلکو شنیانو دې ته آماده کړي. دا زموږ د آینده لپاره په ټول دنیا کې دا شی موږ ولیدی. موږ تاسې هجرت کړی دی، په هجرت کې موږ دا شان ولیدل، بیا خصوصا په افغانستان کې اوس د عدالت وینو چې دا زموږ خلک د ډېرو سختو شرایطو سره مخامخ دي. نو په داسې حال کې چې بیا وخت در وخت اوبه تېرې وي، بیا په درد نه خوري چې زموږ ماشومان ګډو شاله تفراتی وي، یا فکر کوي یا د وژو بارې د خلکو. نو د هغو خلکو د هغه سیمو خلکو څخه چې دوی ورځي، د دوی څخه هیله کوو چې د دغو خلکو سره هر اړخیزه مرسته وکړي.
د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې د کتلوي معافیت عامر ډاکټر حبیب محمد خبري اژانسونو ته ویلي دي هر کال په افغانستان کې په دې ناروغۍ 6900 کسان اخته کیږي او په دې ناروغۍ اخته 15000 کسان له منځه ځي. د کندهار د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا وایي یوازنۍ ستونزه ناامني ده چې دوی نسي کولی ټول کوچنیان واکسین کړي.
امنیتی ستونزه هغه ستونزه ده چې موږ همیشه ورسره لاس او ګریوان وو. د دې په موجودیت کې نسو کولی تر څو چې و هر کلي ته و هر کور ته او بالاخره و هر کوچني ته چې زموږ د هدف وړ دی هغه ته ځان ورسو. په مثال په ډول سره د واکسیناسیون په تیر کمپاین کې تقریبا موږ د حوزې په کچه د خپل هدف څخه چې موږ ټاکلی و 12% موږ مس یا د واکسین څخه پاتې کوچنیان درلودل او د هغوی اساسي علت هم د امنیت نشتوالی و په سیمه کې.
روغتیایي کارکوونکي وایي د دوی کارونه سیاسي نه دي او ماشومانو ته واکسین کول هم کوم سیاسي کمپاین نه دی. ډاکټر نقیب الله زیار بیا وایي په پیل کې باید ټولنه د واکسین په اهمیت وپوهول سي. نوموړی وایي په ناکراره سیمو کې باید د واکسین د کمپاین په وخت کې د جګړې شکیلې ډلې اوربند وکړي.
اول خپل ټولنه دې ته واڅول سي، یعنی وي دې پروګرام سره خپل فعال همکاري وکړي. او بل موضوع دا ده چې د افغانستان د حکومت سره چې اوس کوم مخالف ډلې دي سره کوم مشکل لري یا جنگ لري، وي هم د جنگ په دوران کې یا مثلا د افغان حکومت او ساحه کې چې جنگي د کمپاین په شپه ورځو کې دې په وخت کې اوربند کې او دې کمپاین لپاره زمينه مساعده کړي.
د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د ماشومانو زیاتې وژونکي ناروغۍ د ډول ډول واکسینونو په مرسته ختمې سوي دي، خو د افغانستان په ځینو برخو کې اوس هم د ګزڼ نښې نه دي ورکې سوي. ډاکټر قاسم اڅکزی وایي ګزڼ یا فلج دردونکې ناروغي ده.
د پولیو پیښې هر څومره چې زیاتېږي په هغه اندازه باندې زموږ د جامعې دپاره، خصوصا د اطفالو دپاره چې معیوب اطفال په وجود راولي او ساري مرض دی یو بل څخه انتقالېږي، دا ډېره ځورونکې ده. ځکه چې اطفال د همیشه دپاره په فلج باندې مواجه کوي او دا د جامعې بار دی، ځواني برهم کېږي، ټوله مسایل په جامعې کې خرابېږي. تر افغانستان وروسته پاتې هېوادونو په افریقا کې وو، په هغو کې حادثات تر افغانستان ډېر خو په هغو کې دا د محو سوه او بیا حادثات نه دي لیدل شوي. متاسفانه دلته د امنیتي مسایلو په بنا باندې ورځ په ورځ ډېرېږي متاسفانه، او دا بیخي ځورونکې ده او زموږ دپاره ډېر د تشویش وړ ده.
له یو څو هیوادونو پرته ګزڼ تقریبا په ټوله نړۍ کې له منځه وړل سوی، خو ډاکټر سلیم محمد احمدزی وایي د نورو کلونو په نسبت د پولیو یا ګزڼ پیښې په جنوبي ولایتونو کې زیاتې سوي دي.
بدبختانه د افغانستان په سطح باندې واقعیت د نورو کلونو په پرتله زیات سوي دي. نوي نسل لپاره ډېر یو خطرناک ناروغي ده.
د روغتیا وزارت چارواکي وایي تیر کال په لسګونو ولسوالیو کې تر 2 میلیونه زیات کوچنیان واکسین کړل. د کندهار د روغتیا رئیس خلکو څخه همکاري غواړي.
دا واکسین په ټوله نړۍ کې تطبیق کیږي، هغه تطبیق ټول ماشومان واکسین موږ موږ دې ته نه رسیږي. علت هم دا ده چې روانه نه امنی چې په سیمه کې موجوده ده، موږ څلور پنځه ولسوالۍ لرو چلته تر اوسه دا زمینه نه ده مسایده سوي چې موږ دلته کلینیکونه فعال کړو. یعنې د ټولنې کمزوري همکاري ده زموږ سره، کلونه زموږ سره همکار سي دي، خپل ماشومان زموږ ګرځن ده چې موږ ته راوباس. د واکسین مشکل نه، موږ د رضاکارانو مشکل نه، موږ د روزونکو چې په دغه اړه د خلکو ته روزنه ورکوي مشکل نه لرو. یوازنی مشکل چې موږ لرو هغه دا ده چې و ځینې سیمو ته د دې سیمې لاسرسی نه کیږي، او په ځینو سیمو کې موږ ته خنډونه پېښېږي.
جګړه ځپلي ولایتونه یوازې د جګړې ښکار نه دي. په دغو سیمو کې هغه ماشومان چې په هیڅ ډول سیاسي یا پوځي معامله کې ښکېل نه دي دا حق نسي ترلاسه کولی چې واکسین سي او له ډول ډول ناروغیو څخه وژغورل سي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په روان کال کې دوی د ګزڼ یا پولیو اووه پیښې ثبت کړي چې شپږ په کندهار او هلمند او یوه په نورستان کې ده. د چارواکو په وینا په اصل کې د دې ناروغۍ ضد کمپاین شپږ پړاوونه لري چې د 1994 میلادي کال راپه دې خوا هر کال تطبیقېږي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګرانو مینوالو السلام علیکم. دا بیا هم د تاسو د ورکو شو عزیزانو په لټنه کې یو. دغه پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه مونږ ته پرېږدي، او همدارز کولای شي چې مونږ ته لیکونه او ایمیلونه راولېږي او خپل ورک شوی دوستان او عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو، په نننی پروګرام کې مختلف تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې ځینې ورک شوی عزیزان پیدا شوی هم دي. نو ګرانو دوستانو، له تاسو خیله کوم چې دغه پروګرام تر پای له ما سره واورئ. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو ازادي رادیو اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې ور ورسید هغو پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ. نو راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
زده نمروز له خصو د لسالۍ ته خبره کوم. زه په پښی لرم د درې کال کې چې ورڅخه دی د دوه ویشت کال دی. نو زه خامخات دې کال پرته زموږ د پښی ناراضه ته پر وځو دوه د پنځه نه بیا در پنځه تمام سفر وسه ونی وی شپږ دوه دوه پنځه پنځه نه دا زموږ د ټلیفون شماره ده چې انډیوال اورېارې چې اورې که دی خپله موږ ټلیفون راوښي د خدای په امان دغه زموږ پیغام ده.
زه د پاکستان د پوهاټ نه خبره مولوی عبدالسلام خبره کوم. زما یو وراره دی د عبدالبصیر په نامه باندې دی. اته کاله کېږي چې ما نه نادرکه شوی دی. که چاته معلومات وي ما ته په دغه نمبر باندې تماس کړی، په دغه نمبر تماس ونیسه. 0-0-3-9-3-0-10 نمبر یو ځلې بیا تکرار وایم. 0-0-3-9-3-0-10 سلام علیکم.
زه محمد انیفه د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د ولاخول د کلي څخه خبره کوم. زما یو زوی دی، دا پنځه کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. که څوک د ده په هکله معلومات لري او یا دی دا زما خبره اوري نو په دغه شماره دې ما ته ټلیفون وکړي. 4-4-4-8-8 شماره یو وار بیا وایم. 4-4-4-0-8-0-0
کنایی و نسبالی دا اینات بسیدن که یعنی زمارور محمد رسید دا جاد روایت خان زی دیرش کالا دا کور اطلالی دی کچی دی زمون سیغام اوری فلار اکاگان ماماگانی شیدان سیوی دی موری پسترگو باندی ورسا شیدان دا سیوی دا فدغا تلیفون دی زمون سر تماس ونشی 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
دیر شي یو اړیا بل ټلیفون نمبر دی 0 99 131 238.
زما یو ورور دی زه د پاکستان د کوم خبرې کوم دی بل چتام یاتنه چې زما یو ورور دی د ځوانینو میږي د څلور کال کې چې ورک دی نو که چېرې چاته پته وي نو په دې نمبر دې ماته ټلیفون وکړي 0303 1515 1010.
دما نوم شاپور احمد ده زه د لندن نه خبره کوم. دما دا یو پیغام ده چې زما ورور دا 15 کاله کېږي ورو بېدرکه ده کابل له څخه او نوم یې غازی خان ده د پلار نوم یې ولد حضرت خان ولایت لوګر ولسوالۍ مداغه او کار چاته په دې کې معلومات وي نو مونږ ته په دې شماره زنګ ویلی شي. د لندن شماره دا ده 0000499913 6 1. او د افغانستان نم شماره دا ده 0093 83 6 3 9 3 0 8.
سر آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. ما یو ورور نوم یې دی امان الله د ماما نوم یې دی باز محمد که دی دا خپل اعلان اوري یا بل څوک معلومات لري په دغه ټلیفون شفرې تماس ونیسي 0 50 15 43 99. د شاولي کوټ اوسېدونکي دي.
د آزادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000 22 14 45 115.
السلام علیکم. ما یو خوی دی چې نن ملل محمدي په کوټه کې د بلی چوکري هر چا چې ما نوم دی ما زری په دغه پته باندې تماس ونیسي 0 1 1 1 1. السلام علیکم.
زه د غزنی دی ولایت دی غزنی ولسوالۍ د میداد بابا دی کلی ما ما یو د اکا زوی ورک دی په نامه دی عبدالرحمن او که دی چېرته یا دی ما غږ اوري او دی ژوندی خدای پاک دی وکړي چې دی ژوندی یې په دې نمبر باندې ما ته زنګ ووهي 0 0 9 8 9 9 3 3.
زخبل عبدالرحمن د تخار ولایت او انډیوال نظر که سوی دی نوم یې دی تازه خان ولد جمعه خان که څوک موږ ته دغه احوال راکړي نو په دې شماره کې زنګ ووهئ. دوستانو قلم او کاغذ راواخئ. راومنئ قلم او کاغذ 0917-9096-95. زه عبدالرحمن یم د تخار ولایت شکمش دور ولسوالۍ اوسیدونکی یم.
د انتخاباتو په اړه خپل د سترګو لیدلی حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو له لارې موږ ته راولېږئ او د ازادي راډیو خبریال سئ. راپور ستاسو، نشرې زموږ.
لور یې وکادی چې 15 کال کېږي د محمد هاشم په نامه د یو رکزه په خپله وفا خبرې کوم. د نورپور زه یم. 15 کاله کېږي چې د یو رکزه د محمد نعیم زوی دی، د کندهار ولایت کارته. د ده په اړه یې معلومات لري. د په خپله زما غږ اورېدل. دا شماره زما سره تماس ونیسي. 0902-3015-3 شماره یې ځل بیا وایم. 0902-3015-3 اتصلت داخلك.
زمور گل دا جو مرگل دی زما یو نشه ورک شوه ده په نام د سمسور ولدی شهید مسافر د پیښور په نوکیا منطقه کې ورک شوه ده 5 کال دی. د دې یو زوی دی، یو لور ده شاسواری نوم دی او د لور نوم یې زرڅانګه ده. قربان او ټول نه یې په سخافه ده په سترګو ړنده شوه او بچی ډېر یادوي. د دپاره د خدای دا ول اعلان کوي چې خدای هر چرته د هلک اوسېږي چې هغه ته مونږ ته ورته اوال را شي. کورم اباد بچی هم لوی دغه لمبر زه نشم ویلی د هلک ته دې ته ووایي لم د هلک ووایي ووایه وشابه
سطر اتزار
د دې لمبر مونږ ته زنګ ووایي.
ما یو ورو دي چې نن دیش کال کې شي راغله. نن دې ما زه هغه ما نن دې سي فلاغه یو ورو مې دی امان لاغه یو ورو مې دی سودا زهغه چې چیرې اده دې د دزم زغه اوري اده د په دغه چې څومره دې مشته دی چې څومره کې 0-3-4-4-8-2-2-0-3-8-1 چې په نمبر یې کړی دی 0-3-8-2-2-0-3-8-1.
زمانم ملوده زل هند چخه خبری کون زد افغانستان د پکتیکا دی ولایت د یاخیل دی ولسوالی دی متاخیلو دی کلی اوسیدون کهیم. زما دیستا چی طوله تا سلام ورشیدی بطل سلام. زما یو دی ترزوی دا چی عجی غوصو نمیدی ستیر و پنزل سوکلو رئیسی دی پلبنان که دا تروسه پوری دا تو کلو ایسته کوم حوال ندر اغلی که چون تی تو پا اکلا معلومات لری یا دای پخوال آوری باید پا دی نمبرو دی لما تر تماس ونی سی 0-0-9-9-3-2-5-0-1-0-3-8 پا دی نمبرو دی لما تر تماس ونی سی بیای تکرار آوام یوری 0-0-9-9-3-2-5-0-1-0-3-8
زه خبرې کوم په جلال آباد نه. زما یو ورور ورک شوی دی اخوند په نامه باندې د ایران نه ترکیه ته اوښته او دلته تقریبا ورک شوی و. داسې 8 میاشتې کېږي کار چاتې معلومات دي نو ما ته دې په دې شماره زنګ وی 0-0-23-43-00.
زه محمد سرور د پاکستان صوبه بلوچستان څخه خبره کوم. زما یو ورور ورک ده، نوم یې محمد صدیق ده. د پلار نوم یې محمد یعقوب ده. په قوم ترکی ده، کور یې په ضلع لورلایی کې ده. دا 3 کاله کېږي چې له کوره زه ورک دی تللی کراچۍ له ده. هېڅ حال احوال یې هم نشته. عمر یې 22 کاله ده. د ټېلیفون شمېره ده 0-3-0-2-3-4-1-5-5-5-1 0-3-0-3-4-1-5-5-5-1.
زه د پاکستان د چمنو څخه خبره کوم. زه چې یم ګل نمیزم لال محمد ته اړه معلومات کوم. بادام خان زوی دی، تقریبا د 1 کال څخه ونا درکه دی. او که څوک د په اړه معلومات لري یا د خپل اوري 15 کال یا 16 کال دی او که د په اړه څوک معلومات لري په دغه شمېره دي معلومات ونیسي دره دره یو بیا دره سپر اته شپر تلور تلور وه
دکتور ازادی رادیو کارکون کت سلام و عمزه محمد نبیل کارتی ز خبر کن مجیو اخشای ده او کالی سیش لکارتی پاکستان خو رک سویده ده نو بحار ده و ده سوالی ده چطری ده کدی ده جیلانی زویده که هرچا تمعلومات وی ده خبر نمی عدود ستار ده اموش تو استاحات آسی غلیس ده پی ایران که بشه جان بازار که ده ترکی سر مزدوری کنی خو که ده پی خبر از مرزاق آوری یاد ده ملگر از مرزاق آوری مست دې په دې نمبر سره ټلیفون وکړي چې روتين څو ساعت تر ویش په فیوز او سیاسي شپاس د ټلیفون شو نه لري بیا چې روتين څو ساعت تر ویش په فیوز او سیاسي شپاس
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 4 1 5
زاد الغفار د غورماشت ولسوالی د تیزنایی د کلی چې زما یو اخشه په نامه د عبدالقدوس دا و اته کال کېږي د یلمند خواته د فراو خواته راغلی نظره کړی کچېری د زما اعلان اوري عبدالقدوس د امیر محمد زید په قوم نورزی دی کچیر زما اعلان اوری ز عبدالغفار و ز تیران کوم او کینو دوستان اوری په حال معلومات لري په دغه شماره دې ماته زنګ وو سپر درې سپر شپږ درې اته اته و یو نه دوا دې تکراروم سپر درې سپر شپږ درې اته اته و یو نه دوا
السلام علیکم زه مبارک شاه د مسل خان زویم زما بل ورور کریم شان نیگی ولایت گردیز ولسوالی احمد آباد کلی ترسکیل و چیدون کهیم زما ورور سجلا خان نیگی شل کارکی گی چه زمان نه ورک ده او ایران تا تللی هر چا تا که معلوماتی او یا زما غا گاوری او یا دی حقم الگری نمون تا دی پا دی لمبر تلیفون وکی 0302 50 2 9 0 9 8 یا لمبر ده 0302 50 290 9 8
السلام علیکم زه پزر محمد غزی دی ولایت یم ما یو زوی ده په نامه دی آیات محمد تا درې کاله څلور میاشتې کېږي چې ورک دی که څوک دا اعلان اوري یا د آیات محمد په نامه باندې څوک معلومات لري په دې لمبر د تلیفون راوکه 0303 8 3 3 4 1 5 9 8 ډیر مهرباني
ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومرو په دې هله چې په نننی پروګرام کې مو کوم دوست یا عزیز پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکو شوی عزیزان ولټوئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر وو بجو پورې اوریدلای شئ
ਮੇਰੀ ਵਹੀ ਬੁਲਾਰੀ
Kuchika jaswa matanaswa.